درمن اوریدونکو یوې بلې خبرونه ته هرکلی. په دې خبرونه کې اورئ چې په حق د جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې له 2003 میلادي کال وروسته د ترسره شویو جرمونو د څېړلو لپاره له افغانانو غوښتي دي چې په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په جرمنی کې یو 15 کلن افغان په همدې عمر پر یوې جرمني نجلۍ د چړو د ګوزارونو په تور نیول شوی دی. د ازبکستان مالیه وزارت د چهارشنبې په ورځ 522 تنه کارکوونکي له کارونو ګوښه کړل. د کیف او روس پلوه بلتون پالو ترمنځ د بندیانو تبادله پرون بشپړه شوه. خبرونو تفصیل. د افغانستان او چین امنیتي چارواکو موافقه وکړه چې د تروریزم ضد ګډې هڅې پیاوړي کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر طارق شاه بهرامي په پیکنګ کې له چینایي پوځي چارواکو سره د چهارشنبې په ورځ له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته د دې خبرو په اړه وویل:
چین د تعلیم او تربیه په مورید افغانستان سره همکاري کوي. اوس هم په چین کې د مونږ افسران تر تعلیم او تربیه لاندې دي او دا همکاري د افغانستان د صلح د لپاره ډیر مهمه ده او مونږ د هغه نه استقبال کوو.
د افغانستان له دفاع وزیر سره د خبرو په محل د چین د قوای مرکز مرستیال شو قلینګ وویل د چین د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي. دغه ژمنه د سېشنبې په ورځ له پیکنګ څخه د لیدنې په محل چین د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره هم کړې وه. چین له طالبانو سره د سولې او پخلاینې په خبرو کې به چین له افغانستان سره چې له طالبانو سره د سولې او پخلاینې په خبرو کې به چین له افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د ننګرهار په خوګنې ولسوالۍ کې داعش ځپلی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې داعش د ننګرهار له نورو سیمو هم خپل ځواکونه شاته کړي دي.
ولسوالۍ خوګنې داعش به شکست مواجه شوه.
په خوګنې ولسوالۍ کې داعش له مات سره مخامخ شوی. همدارس د ننګرهار په نورو ولسوالیو کې داعش مجبوره شوی دی چې عقب نشینی وکړي او د دوی شاوخوا څلوېښت تنه له منځه تللي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د خوګنې د ولسوالۍ د امنیت د تامین په هدف ولسي ځواک ګمرل کېږي. تر دې مخکې د پچیراګام په ولسوالۍ کې ولسي ځواک ځای په ځای شوی دی. په جرمنی کې یو 15 کلن افغان په همدې عمر پر یوې جرمنی نجلۍ د چړو د ګوزارونو په تور نیول شوی دی. دا پیښه پرون د جرمنی په جنوب لویدیز لنداو کې په یوه پلورنځي کې د یوې دعوا په نتیجه کې رامنځته شوې ده. چارواکو وویل دغه افغان چې د پیښې له ځایه تښتېدلی و د لارویانو د معلوماتو پر اساس پولیسو ونیو. هغه نجلۍ چې ده په چړو وهلې وه د ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړې ده. دا نه ده معلومه چې دغه تورن افغان زلمکی پناه غوښتونکی دی او که د جرمني عادي استوګن. دا هم نه ده معلومه چې دعوا په څه راپورته شوې وه. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو پلویانو د نوموړي د وژلو لسم تلین پرون ولمانځه. د ټلویزیون پر پردو چې کوم تصویرونه خپاره شول له هغو داسې ښکارېده چې شاوخوا 20,000 کسان د سن ایالت په ګړی خدا بخش سیمه کې د بېنظیر بوټو له قبر سره راغون شوي دي. بوټو لومړۍ ښځه وه چې د یوه اسلامي هیواد مشري یې کوله. دا د لویدیز نږدې ملاتړورې 2001 کال د ډسمبر په 28مه په راولپنډۍ کې چې د پاکستان د پوځ مرکزي ښار دی لومړۍ ډزې وشوې. بیا چاودنه وشوه او بېنظیر روغتون ته په لاره کې سا ورکړه. بوټو له 1988 تر 1990 صدر اعظم و او بیا له 1993 تر 1996 د پاکستان صدر اعظم و. د اګست په میاشت کې په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې وویل چې د بېنظیر بوټو په وژلو کې پخواني ولسمشر پرویز مشرف لاس درلود. مشرف دغه تور رد کړی دی.
د ازبکستان مالی وزارت د چهارشنبه پر ورځ 1522 کارکوونکي له کارونو ګوښه کړل. مالی وزارت وروسته تر دې دا کسان برطرفه کړل چې ولسمشر شوکت میرزیایف پر مالی وزارت سخت انتقاد وکړ او امر یې وکړ چې هغه کسان وشړي چې فعال نه دي. د ازبکستان د رسمي خبري آژانس په وینا ولسمشر دغه بیکاره کسانو ته د موګرکانو خطاب وکړ. د ازبکستان ولسمشر 15 ورځې مخکې ویلي وو چې ماجکپوري غیر فعال مامورین ګوښه کړي دي خو په ټیټه کچه موګرکان لا پاتې دي. ولسمشر میرزیایف وویل د مالی نوی وزیر جمشید کاچکاروف به وضعیت بدل کړي، خو که چیرته دا وضعیت په یوه میاشت کې بدل نه شو په خپله کاچکاروف به هم برطرفه کړي. د کیف او روس پلاو بیلتون پالو ترمنځ د بندیانو تبادله پرون بشپړه شوه او په سلګونو اسیران د یو بل تر کنټرول لاندې سیمو ته انتقال شول. چارواکو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د اوکراین حکومت 238 بندیان د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې په لوهانسک او دونیسک سیمو کې هغوی ته وسپارل او په مقابل کې هم بیلتون پالو 4 اسیر سرتیری او ملکیان د اوکراین حکومت ته وسپارل. د اوکراین د ولسمشر ویاند وویل چې ولسمشر پیترو پروشنکو د اوکراین په ختیځ کې دونباس سیمه ته ولاړ ترڅو د لخصي شوو بندیانو سره مخکې تر دې چې کیف ته ولېږدول شي وګوري. د مینسک 2 په نوم د 2015 کال د فبروري د سولې د موافقې له مخې کیف او بیلتون پالو باید د دغې موافقې له لاسلیک وروسته په 5 ورځو کې ټول بندیان او اسیران خوشي او یو بل ته سپارلی وای. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کیا ازادي رادیو ټکی کم. په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې له 2003 کال وروسته د ترسره شوو جرمونو د څېړلو لپاره له افغانانو غوښتي دي چې په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون همکاري ته چمتو دی.
مت معرفی اسناد و مدارک در صورت که بعد قربانیات به ما مراجعه میکنند ما میتونیم به قسمت کمک بکنیم.
د بلخ ولایت د گمرک ریاست مسئولان وایي چې د تیر کال په نسبت د 1400 کال په ترڅ کې عواید په سلو کې شاوخوا 10 زیات شوي دي. دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د ترورس خطاب وکړ او وی ویل هغه چې خپل 1 میلیون ولس وژلی څرنګه ورسره کیدی شي راتلونکي جوړ شي.
Açık ve net söylüyorum. Devlet terörü estirmiş, aslında bir teröristtir.
Oğuz Çip Afanistan ki Jemeyde'yi kayı dir de çili mevzu Oğuz hem matrah viyalı de çilu pahalı halkı kayı dir avridili bi.
سنت د فارسی فرهنګ چلا یا د چهل څخه خصل شوی ده چې پایل هم د یلداش پی څخه کیږي. په دې شپه کې ټول خلک را ټولیږي او تازه میوه او هندوانه او نور شیان خوري.
د ازادي راډیو د ژوند په شیبو 19 پروګرام کې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولای شئ. د اساسي بشري حقونو بل 19 پروګرام هم مه هېروئ. په افغانستان کې د جنګي جرمونو او بشریت ضد جنایتونو د څېړلو په هدف نړیوالې هڅې ګړندۍ شوي. په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي دي چې په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي او ژر تر ژره اطلاعات ور وسپاري. په ورته وخت کې په بلجیم کې د بشري حقونو یو کمیسیون وایي چې ګڼې دوسیې راغونډې کړي تر څو د افغانستان د جنګي او بشریت ضد جرمونو قضیې تعقیب شي. یادونه وړ بولو چې په حاکر جرمونو نړیوالې محکمې لوی څارنوالي ویلي چې په دې اړه د کره شواهدو او اسنادو له تکمیلېدو وروسته به آیا چې رسمي څېړنه پیل کړي او که نه وروسته پریکړه وشي. نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د جرمونو نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي دي چې له دوی سره د شویو تیریو لپاره ځانګړې پاڼه ډکه کړي. د نړیوالې محکمې د دې پاڼې د ډکېدو لپاره د جنوري تر 1 پورې وخت ټاکلی دی تر څو خلک خپل شکایتونه د انټرنیټ له لارې په دری، پښتو یا انګلیسي ژبو د هالنډ دغې محکمې ته واستوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې برخه کې همکاري ته چمتو دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند محمد بلال صدیقي:
ما
نخست کمیسیون از این اقدام محکمه جزایی بین المللی استقبال میکنه.
لومړی خو کمیسیون د جرمونو د نړیوال محکمې د دې اقدام هرکلی کوي. که چیرته زموږ له کمیسیونه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وشي، موږ به د سندونو د ورسپارلو په برخه کې همکاري وکړو. موږ ته یو شمېر قربانیان په دې برخه کې راځي، نو کولی شو چې مرسته وکړو. ښاغلی صدیقي زیاته کړه چې د جنوري تر یو دیرشمې پورې لنډه موده ده، باید هڅې زیاتې شي او په دې ترڅ کې د دوی کمیسیون د افغانستان له دولت سره هم په تماس کې دی. په ورته وخت کې له دولت سره په خبرو بوخت یو چې دولت په افغانستان کې د دې بنسټ د کار هڅو ته زمینه برابره کړي تر څو په دې برخه کې هر اړخیز کار وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون تر څنګ یو شمېر نورې موسسې دې ته چمتو شوي دي چې له هاګ محکمې سره همکاري وکړي. په بلجیم کې د بشري حقونو د خپلواک نړیوال کمیسیون رئیس عنایت رسولی ازادي راډیو ته وویل
ما دوسیه را آماده است داریم که وخت چه گفته نمیتونیم که چه زمانی ما
بوره موږ داسې دوسیه چمتو کړی دي چې وخت یې نشم ویلی چې کله یې هغوی ته سپارلی شو، خو موږ پرې کار کوو. یو شمېر شکایتونه چې شته او موږ ته رارسېدلي دي، په څو میاشتو کې به یې د خپل سازمان د لارې نړیوالې محکمې ته وسپارو چې تعقیب شي. په بلجیم کې د بشري حقونو نړیوال خپلواک کمیسیون تر ډیره هغه دوسیې په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته سپاري چې افغان کډوالو له دوی سره شریکې کړې دي. د جرمونو نړیواله محکمه غواړي په افغانستان کې د 2003 کال د مې له لومړۍ نېټې راوروسته د جنګي جرمونو او بشري ضد جرمونو دوسیې وڅېړي.
و امریکا چې په حق د جرمونو نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي چې د جنگي او بشري ضد جرمونو پیښې د جنوري 13 نیټې د دوی په ویب سایټ کې په پښتو، دری او یا انګلیسي ژبه ثبت کړي. د دې پاڼې آدرس هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د همدې راپور په د متن په پای کې لوستلی شئ، ترلاسه کولی شئ. په حق د جرمونو د جنگي جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالانو ویلي چې غواړي په افغانستان کې د شویو جنگي جرایمو په اړه څېړنې پیل کړي. د جنگي جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوالې فتوا بنسودا ویلي له لسیزو راهیسې د افغانستان خلک د جګړې په اور کې سوځي او د دوی د وضعیت له لومړنۍ بشپړې او دقیقې څېړنې وروسته دې پایلې ته رسېدلي چې د څېړنې د پیل لپاره د روم له تړون سره سم ټول حقوقي معیارونه پوره شوي دي. افغانستان هم د حق د جرمونو نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړی دی. د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوالي په وینا د دې خبرې د منلو لپاره کافي دلایل شته چې د افغانستان په جګړه کې د بشریت ضد جنایات ترسره شوي دي. میرمن بنسودا ویلي دي چې د دوی تحقیقات به پر هغو جنګي جرمونو متمرکز وي چې د 2003 میلادي کال له مې میاشتې په راوروسته موده کې د افغانستان په خاوره کې شوي دي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آمدن کل تنظیمای زور است کبیر
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مکنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن دې پروګرام ورده پکې بیا هم د بلخ ولایت له مقامد عطا محمد نور د استعفا جنجالي مسله پکې انتیرو تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه نظر له نور سره شریک کړئ او هم که پښتنه لري مطرح کړئ. ازادي رادیو او هر ورځ د سهار له وجود مخام تر وو بجو خبرونه کوو. د کابل د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې د لومړي ځل لپاره د معلوماتي ټکنالوژي یو مرکز پرانستل شو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي په دې د دغه مرکز څخه په یو وخت کې نږدې سل تنه ګټه اخیستلی شي. محصلین هم د دغه مرکز پرانستلو ته خوښ دي. ناجی صافی نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د معلوماتي ټکنالوژۍ په دغه مرکز نږدې 4.5 لک ډالر لګښت راغلی او په یو وخت به ترې له 10 ډیر محصلین او ښوونکي ګټه واخلي. د دغه وزارت علمي مرستیال عبدالتواب بلکرزي د چهارشنبې په ورځ د دغه مرکز په پرانیست غونډه کې وویل یاد مرکزونه به نورو ولایتونو ته هم وغځول شي.
د معلوماتي ټکنالوژۍ د لومړنی مرکز دی چې پرانستل کیږي. هیله مند یو چې په نږدې راتلونکي کې دا ډول مرکزونه نورو پوهنتونونو او حتی ولایتونو ته هم وغځول شي او یاد خدمات پراخ شي.
د معلوماتي ټکنالوژۍ په دغه مرکز کې له نوي ډېر کمپیوټرونه موجود دي چې د چارواکو په وینا د پوهنتون ټول ډیپارټمنټونه او پوهنځي سره نښلولي دي. د لوړو زده کړو د وزارت د معلوماتو له مخې د دې مرکز مالي لګښت د یاد وزارت د پراختیا بودیجې څخه ورکړل شوی او محصلین کولی شي چې له دې لارې له هېواده بهر په پوهنتونونو کې په آنلاین ډول زده کړې وکړي. په همدې حال کې یو شمېر محصلینو هم د معلوماتي ټکنالوژۍ د یاد مرکز په جوړېدو خوښي وښوده او وویل چې دغه ډول مرکزونه باید نورو پوهنتونونو ته هم وغځول شي.
آرزو ګلستانی هم د شهید استاد رباني د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې د مهال زده کړې کوم. د ډېرې خوښۍ ځای دی چې نن ورځ محصلینو ته د معلوماتي ټکنالوژۍ مرکز پرانیستل کیږي. پخوا موږ ډېرو ستونزو سره مخ وو، اوس کولی شو چې په ډېرې آسانۍ د انټرنیټ له لارې خپلې ستونزې هوارې کړو. زموږ غوښتنه دا ده چې یاد مرکز نورو پوهنتونونو کې هم پرانیستل شي.
زما نوم د هارون اصولي او د تعلیم تربیه پوهنتون زده کړیالیم. څنګه چې موږ پوهیږو نن ورځ اثر د ټکنالوژۍ دی، نو ټکنالوژي زموږ په ژوند کې ډېر مهم رول لوبولی سي. دغه آی سی ټي سنټر چې دلته د خارجي برنامې د خاصه خیا د وزارت تسهیل تحلیل خاصه خیا افتتاح سو، دا به زموږ سره د انټرنیټ په بخش کې، زموږ د ریسرچونو په بخش کې او زموږ د کارخانګیو په بخشونو کې به زموږ سره ډېر مرسته وکړي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي ټاکل شوی چې تر 2000 میلادي کال پورې 12 نور د معلوماتي ټکنالوژۍ ورته مرکزونه په فاریاب، خوست، کونړ، تخار او د یو شمېر نور ولایتونو په پوهنتونونو کې پرانیستل شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اورېدلی شي. او اوس به مللی بشیر ته وښو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کړې ده.
ایشیا ټایمز خبرونې د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیز غونډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې پیکینګ او اسلام آباد په افغانستان ته د اقتصادي دهلیز پروژې پر غځولو غور وکړي. د اقتصادي دهلیز پروژه د 50 میلیارد ډالر ارزښت لري. مقاله لیکي چې د چین وړاندیز شایي پاکستان اندېښمن کړی وي چې د هیواد چین خپل اوسپنیز ورور باله، خو اوس چین په یو منځګړی بدلیږي. مقاله زیاتوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چین د افغانستان تلپاتې او د باور وړ شریک هیواد وباله او وی ویل چې هیواد چمتو دی چې د اقتصادي دهلیز پروژې برخه شي. د مقالې په وینا چین غواړي افغانستان او پاکستان دواړه د سیمه ایزو پروژو برخه وي، نو ځکه غواړي د سولې پروسه هم پرمختګ وکړي. په همدې حال کې افغان چارواکو هیله څرګنده کړې ده چې چین به پر پاکستان د توریزم په برخه کې د همکارۍ په خاطر له خپل نفوذ کار واخلي. مقاله زیاتوي چې که افغانستان د اقتصادي دهلیز پروژې برخه سي، امریکا یې شایي هرکلی وکړي، ځکه د ورېښمو د لارې نظر لومړی ځل امریکا په 2011 کال کې ورکړی و. مقاله همداراز زیاتوي چې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا وصل کول د امریکا جغرافیایي سیاسي هدف دی چې په سیمه کې د روسیې نفوذ له منځه ولاړ سي. مقاله لیکي امریکایي څېړونکي وایي په منځنۍ آسیا کې د چین او امریکا ګټې یو دي. دی هندو ورځپاڼې هم افغانستان ته د چین د اقتصادي دهلیز پروژې د غځېدو په اړه مقاله لیکلې ده. مقاله لیکي چې هندوستان مخکې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پروژې مخالفت کړی دی. دا پروژه د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر څخه تیریږي او هندوستان یې ځکه مخالفت کوي چې وایي کشمیر د دې هیواد برخه دی او که اقتصادي دهلیز له دې سیمې تیر سي دا د هندوستان له خپلواکۍ د سرغړونې په معنا ده. مقاله د څېړونکو له قوله لیکي چې د اقتصادي دهلیز له لارې د ګوادر بند ته د افغانستان لاسرسی په دې معنا دی چې د ایران، هندوستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزې موافقې سره توازن برابر سي. د دې موافقې له مخې کابل د ایران چابهار بندر ته لاسرسی لري. مقاله زیاتوي چې چین همداراز غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې عادي سي. د مقالې په وینا د افغانستان او پاکستان د خپل منځي اړیکو د وضعیت په اړه هڅې په نور نړۍ کې د هیوادونو ترمنځ د ورته وضعیت لپاره د ازموینې په توګه ګڼل کیږي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو افغانستان ته د اقتصادي پروژو د غځېدو په باب واورېدل. د روسي امنیتي چارواکي هم وایي په افغانستان کې ښه اقتصادي وده کولی شي دغه هیواد له روان امنیتي بحران نه وباسي. خو مخکې له دې چې په دې اړه راپور واوري، د بلخ ولایت د ګمرک ریاست د چارواکو له وروستیو څرګندونو به خبر شي چې وایي د تیر کال په نسبت د روان 1469 مالي کال په ترڅ کې د دې ګمرک عواید په سلو کې شاوخوا ولس زیات شوي دي. د بلخ د ګمرک ریاست مسؤولین وایي چې د حیرتانو بندر له لارې د وارداتو زیاتوالی هم د دې سبب شوی چې د دوی عواید زیات شي. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په اړه نور حال راکوي.
په بلخ ولایت کې د ګمرک ریاست مسؤل وایي چې نسبت تیر کال ته د 1369 مالي کال عوایدو کې 14% زیاتوالی راغلی دی. د بلخ د ګمرک ریاست مشر عبدالرحمن راسخ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د 1369 مالي کال په ترڅ کې 1,930,000,000 افغانۍ عواید راټول کړي دي. د بلخ ولایت د ګمرک ریاست مسؤلان وایي چې د یاد عوایدو اکثرا برخه د حیرتان بندر له لارې هیواد ته د راورد شویو تجارتي توکو څخه ترلاسه شوي. ښاغلی راسخ په دې اړه وویل
نسبت
تیر کال ته 14.5% په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د ګمرکاتو ډیری عواید اکثرا د وارداتو څخه ترلاسه کیږي او د حیرتان بندر له لارې د وسپنې، اړو، اوبوباتو، ارشویو، لرګیو او د سون توکو واردات ترسره کیږي. د بلخ ګمرک مسؤلان شکایت کوي چې لا هم له ازبکستان هیواد سره د افغانستان ترانزیتي ستونزه نه ده حل شوې او افغان سوداګر نشي کولای چې خپل تجارتي توکي د اورګاډي پټلۍ له طریقه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ولېږدوي. عبدالرحمن راسخ وایي چې د 1369 مالي کال په ترڅ کې یوازې 2 میلیون افغانیو پارزښت پاکستان ته د ډبرو سکاره او د 2 میلیون افغانیو پارزښت منځنۍ اسیا ته وچه میوه صادر شوې ده. صادرات اکثرا پاکستان هیواد ته ترسره شوي دي چې د ډبرو سکاره هم پکې دي او ډېر لږ ممیز او د مواشي پوست منځنۍ اسیا ته لېږدول شوي چې هغه ټول 2 میلیون افغانۍ هم نه کیږي. په عین وخت کې په بلخ کې ملي سوداګر وایي چې دې ولایت کې د نسبي امنیت شتون او همدارنګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي او ترانزیتي ستونزو موجودیت سبب شوی چې د حیرتان بندر له لارې واردات زیات شي او د بلخ د ګمرک پر عوایدو هم مثبت اغیزه وکړي. په شمال زون کې ملي سوداګر وایي چې د بلخ د ګمرک د عوایدو د زیاتوالي عمده عامل په شمال زون کې د نسبي امنیت موجودیت او له تورخم بندر څخه بهر ته د تجارتي توکو د صادراتو د کچې کمېدل دي. ملي سوداګر سید مهدی سرهنگ پړه وای
دلیل اصلی افزایش عوایدی است که امنیت
ته ګمرک د عوایدو د زیاتوالي اساسي دلیل دا دی چې په بلخ ولایت کې امنیت تضمین دی. سوداګرو هم خپل پیسې بند کړي، دوی ټوکی وړي او راوړي. د صادراتو او وارداتو موجوده سبب شوی چې عواید زیات شي. په عین وخت کې د تورخم بندر څخه هم د ټوکو د صادراتو په کچه کې کموالی
دی.
د یادولو ده چې بلخ ولایت کې سوداګر وایي که ازبکستان افغانستان ته اجازه ورکړي تر څو د اورګاډي د پټلۍ له لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغاني توکو صادرات ترسره کړي نو د بلخ د ګمرک عواید به 2 برابره زیات شي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د روسي امنیتي چارواکي وایي په افغانستان کې ښه اقتصادي وده کولی شي دغه هیواد له روان امنیتي بحران وباسي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي چې په اوس وخت کې د روسیې لپاره په افغانستان کې د پانګونې لږ فرصتونه شته. جزئیات یې د فریبا زاهر په راپور کې.
روسیا اټکل کوي چې په افغانستان کې اقتصادي وده او د ګډو پروژو عملي کول به وکولای شي دغه هیواد له هغو امنیتي ستونزو راوباسي چې ورسره لاس او ګرېوان دی. د روسیې د امنیت شورا رئیس نیکولای پاتروشیف له یوې روسي ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د سه شنبې په ورځ خپره سوه ویلي چې د تروریزم د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقتصادي لارې چارې د یوه مهم عنصر په توګه مرسته کولی شي. پاتروشیف وایي موږ ډاډه یو چې د ګډو پروژو تطبیق کولی شي د تروریزم او تروریستي افکارو د خپرېدو سره د مبارزې په برخه کې د یوې اساسي وسیلې په توګه کار ورکړي. پاتروشیف په دې برخه کې د دواړو هیوادونو د امنیتي ادارو او د غرض له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ده د وروستیو خبرو یادونه کړې ده. دغه روس چارواکی وایي روسیه د محل د انرژي، کرنې، پوځي ټکنالوژۍ او نورو سکتورونو کې له افغانستان سره سوداګریزي معاملې لري. دی زیاتوي اوس مهال دیرشو روسي شرکتونو لیوالتیا ښودلی چې په افغانستان کې کار وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي له روسیې سره د افغانستان سوداګریزې اړیکې د پخوا په مقایسه ډېرې کمې دي. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
دا غربي هیوادونو دنو علاقه دا نه ده چې د روسیې سره د قرارداد وشي. نو د دوی دپاره د سرمایهګذارۍ فرصتونه په افغانستان کې یو څه کم دي. دوی رال درې څلور ځله ډېرې هلې ځلې وکړلې چې دلته په معدن کې قرارداد یا په خصوصا د تیلو او د ګاز پر ایستلو کې د سالن په جوړولو کې دا قراردادونه د دوی سره ونه شول. کمپنۍ لګي را امید شولې اما دې هم خپل تجارتي تعلقات د دوی سره ساتلي دي او حداقل په سلسله باندې امکانات د ډیرولو شته دي چې په افغانستان حکومت وغواړي دوستان علاقه لري چې تجارت دې.
روسیه تر دې وړاندې هم ویلي و چې د افغانستان بحران یوازې د زور له لارې نه هواریږي او نورې بدیلې لارې هم لري. دا خبره د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د رواني میاشتې په سر کې کړې وه. ماسکو په وار وار له افغانستان څخه منځنۍ اسیا ته د تروریزم د خورېدو څخه اندېښنه ښودلې ده. د روسیې د امنیت شورا مشر په خپله پرونۍ مرکه کې تکرار کړه چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو له اوږدمهاله حضور سره سره په دغه هېواد کې امنیتي حالات خراب سوي دي. دغه روسي چارواکي په افغانستان کې اقتصادي وده، د خلکو رفاه، د بیکاری سطحې کمول او د پوهې سطحې لوړول د افغانستان د سولې او ثبات بیرته راوستو اساسي عناصر بلل. د روسیې ترڅنګ د بیلاروس ولسمشر له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د تروریزم له خورېدو څخه اندېښمن دی. الکساندر لوکاشینکو نن د ډله ییز امنیت د تړون سازمان په یوه سرمشریزه کې د منځنۍ اسیا پر مشرانو غږ وکړ چې باید په افغانستان کې د تروریزم مخه ونیول سي. کنه د ده په خبره وروسته به یې مخه نیول تر سوریه ګران کار وي. د لوکاشینکو په وینا ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او هم قزاقستان او قرغیزستان هغه ودونه دي چې د تروریستي سازمانونو لخوا به په نښه سي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ترکیه ولسمشر د سوریه ولسمشر ته د تروریست خطاب وکړ. ترکیه په دې هیواد په کورنۍ جګړه کې د هغو یاغي ډلو ملاتړ کوي چې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد جنګیږي. نور خالد احمد شبر پر راپور کې
د ترکیه ولسمشر وویل چې د سوریه د سولې هڅې له ولسمشر بشار الاسد سره مخته نشي تللی. رجب طیب اردوغان بشار الاسد ته د تروریست خطاب وکړ.
اسد کسینلیکله اچک و نت سویلیورم
د سوریه ولسمشر اسد په تاکید سره اجازه راکړي چې ښکاره ووایم یو تروریست دی چې د دولت په کچه تروریزم مخته وي. موږ دا نشو ویلی چې دا کس خپل کار کولی شي. که موږ دغه خبره وکړو دا به له هغو نږدې یو میلیون سوریایانو سره انصاف نه وي چې ده وشل. د ترکیه ولسمشر دا خبره د چهارشنبې په ورځ په تونس کې د افریقا د څلور ورځني سفر په پای کې وکړه. د ټینګار وکړ چې د بشار الاسد په موجودیت کې د سوریې د سولې خبرې نشي بریالي کېدی. د سوریې په باره کې تر هر څه مخکې دا ناممکنه ده چې له اسد سره ادامه پیدا کړي، ځکه چې څرنګه کېدای شي چې موږ د سوریې داسې ولسمشر ومنو چې هغه د خپل هیواد نږدې یو میلیون کسان وژلي دي. د سوریې په قضیه کې تر دې مخکې د انقره او تهران اړیکې ښه شوي وو. ایران د بشار الاسد کلک ملاتړی دی. د انقره او تهران اړیکې شایي د اردوغان د نویو څرګندونو پر سر اغیزمنې شي. بل لور ته د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم په دوه ورځني سفر د ایران سیال هیواد سعودي عربستان ته تللی دی. یلدرم د چهارشنبې په ورځ د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره وکتل. د سعودي عربستان پاچا سلمان چې په 2015 کال کې واک خپل کړ نو هڅه یې وکړه چې د ایران پر ضد د سنی هیوادو یو ائتلاف رامنځته کړي. بیا د روان کال په جون میاشت کې چې کله ریاض د دې لپاره له قطر سره اړیکې ساړه کړل چې تهران ته نږدې شوی، ترکیه د قطر تر څنګ ودرېده، خو اوس داسې ښکاري چې انقره یو ځل بیا غواړي له سعودي عربستان سره چې د بشار الاسد له واکمنۍ سره مخالفت کوي نږدې اړیکې ولري.
ازادي راډیو اوري. په دې ورستو کې د دې امکانات پیدا شوې دي چې د هغو کسانو چې کانه دنیا ته راځي علاج وشي. نور بل اسمت سروان واورو.
څېړونکي وایي د هغو کسانو درملنه یې ممکنه کړې چې مورزادي کانه پیدا کیږي. د امریکا په هارورد پوهنتون کې څېړونکو د جینیټیک انجینرۍ په مرسته وکړای شول چې د هغو کسانو درملنه وکړي چې له موره کانه زیږي. تر اوسه پورې دا ناروغي تداوي کېدای نه شوای. څېړونکي وایي چې د جینیټیک انجینرۍ په وسیله یو نوې طریقه پر موږکانو آزمویلې او مثبته نتیجه یې ترلاسه کړې ده. د هارورد پوهنتون څېړونکو د کرسپر په نوم طریقې څخه کار اخیستی. دا طریقه په حقیقت کې په ژوندیو حجرو کې د ډي این اې شکول دي. په هغو موږکانو کې چې کانه زیږېدلي وو دې طریقې د ټي ایم سي 1 په نوم جین په هغوی کې ختم کړ. هغه انسانان چې دا ډول جینیټیکي ستونزه ولري په تدریجي ډول یې د اوریدو یا سامع حس کمزوری کیږي او څېړونکي هیله لري چې له دې طریقې څخه د کڼو انسانانو په درملنه کې کار واخیستل شي.
اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان او چین امنیتي چارواکو موافقه وکړه چې د تروریزم ضد ګډې هڅې پیاوړي کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر طارق شاه بهرامي په پیکینګ کې له چینایي پوځي چارواکو سره د چهارشنبې په ورځ له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې امنیت په اړه خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د ننګرهار په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې داعش ځپلی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل داعش د ننګرهار له نورو سیمو هم خپل ځواکونه شاته کړي دي. په جرمنی کې یو 15 کلن افغان په همدې عمر پر یوې جرمنی نجلۍ د چړو د گزارونو په تور نیول شوی دی. هغه نجلۍ چې د په چړو وهلې وه د ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړې ده. د ټاپي پروژې اجرایی رئیس محمد مراد امانوخ په ار کې له ولسمشر اشرف غنی سره تیر ماښام د دې پروژې د عملي کولو پر لارو چارو خبرې وکړې. افغان ولسمشر د ټاپي پروژې اجرایی رئیس ته ډاډ ورکړ چې د پروژې امنیت به تامین کړي. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو پلویانو د نوموړي د وژلو لسم تلین پرون ولمانځه. په هغو تصویرونو کې چې پرون د تلویزیون له خوا خپاره شول ښکاري چې شاوخوا 20,000 کسان د سن ایالت په ګړی خدابخش سیمه کې د بېنظیر بوټو له قبر سره راغون شوي وو. د ازبکستان مالیه وزارت پرون 1522 تنه کارکوونکي له کارونو ګوښه کړل. دا وروسته له هغې چې ولسمشر شوکت میرزیایف مالیه وزارت ته دنده سپارلې وه چې بېکاره کسان له دندو لرې کړي. د کیف او روس پلاوه بیلتون پالو ترمنځ د بندیانو تبادله پرون بشپړه شو او په سلګونو اسیران د یو بل تر کنټرول لاندې سیمو ته تیر شول. د خبرونو سرلیکونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د خبرونو تفصیل که غواړی او بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافي اوازي اوریدلی شئ. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په همدې څپو مخ خبرونه کوو. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو بیا د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه دوهمه برخه د ازادي راډیو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې د ظلمو په ژمي کې د انتسلو مسأله انتسړلې ده. خو مخکې له دې چې دې پروګرام ته ور ورسیږي، پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو پروګرام اوریدو ته.
اساسي او بشري حقوق د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله وایست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولې خبرونې ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 او لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې د لړۍ په دوام نن د شکنجې پاړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه امیر عبدالواحد سیراتی سیرات صاحب اشاره
غلاس.
سیرات صاحب، ک لومړی اوریدونکو ته د شکنجې د مفهوم په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته ستاسو محترم ادارې او ټول محترم اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. د شکنجې د مفهوم نه به مخکې غایت قرآن زمشان را پویا سوچی اللہ جلو علا شنو فرمائی چی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. اللہ پا خپل مورد که چی زخپل بندگان نتعذیب ووما مگر ما چی ترغو پوری دوی تا رسول او هدایت نیستاول. دیدی آیت پا استنباط سرا مونگ تا دا جو تکیگی چی تعذیب دی انسان، شکنجه دی انسان او دی انسان لپاره دا دی آیت نه صریحا معلومیگی چی او سرگندکی چی دا جواز نلری چی انسان دی جگسی انسان د شکنجه کی. الله چې خپل وای زه څوک نه شکنجه کوم نه تعظیم تر غوڅ ما څوک نه ورلېګلې. د دې رسول لېګل په دې مفهوم دی چې انسان ته هغه جرم ور وپیژني چې دا جرم دی دا مکوي. نو په دې اساس باندې دلته مفهوم د شکنجه د قانون پر رڼا کې هر هغه عمدي او قصدي او ارادتن چې وغواړي د چا ته رنج تکلیف او روانی جسمی صدمه ورورسی ترغو پوری دا سړای دا مامور دی زب په دی وته ونیږي چې ترغو پوری حقایق کشف کی. د شکنجه مفهوم په همدغه منوال باندې دی چې یو سړی ته درد رنج دا ورورسی چې ترغو پوری دا سړی په دی باندې محترف سی چې دغه خپل د دغه جرم که د کړیم نه ځانته منسوب کی. دا مفهوم دی شکنجه دی او دا په قانون کې دا اعمال معنی دی.
ډیره مننه سیره سی محترم. څو ډوله شکنجه موجوده ده؟
د شکنجه دوه ډوله مو خود لول ډول رواني دویم ډول فزیکی. هغه چې رواني هغه یو بندي په تورو کوټو کې تک تنها اچول دا روحي صدمه ده. بل د دې عقایدو ته توهین او دته سپکې سپورې ول او د دې هغه کوم تنظیم یا سیاسي اړیکې چې لري د هغه منظومه یا منصوبه تنظیم ته سپکاوی، رهبر ته سپکاوی او یا د ده فامیل ته سپکاوی د روحي صدمات یا نور ډولونه هم څه چې هغه کشف سوي دي چې موسیقي ورته په جګ آواز اورېدل، بې خوبه کول او داسې نور موارد دي چې دا روحن صدمه سړي ته رسوي. په ظاهر فزیکي حالت کې دا شکنجه نه محسوسیږي چې کله ته یو سړی وګورې محسوسیږي نه، ولې دله د روحن نه ډېر غټه صدمه لې چې هغه موارد مواظب کړنو. او یو خو فزیکي شکنجه ده چې هغه نوکان ایستل او هغه په دوره باندې وهل، په یخو اوبه باندې درول او نوکان استل، دغسې نور موارد دي چې بالاخره یو مزنون دې ته واداره کی چې ترغو پورې هر هغه عمل چې ده کړی نه وي د ده د شکنجې په ترڅ کې هغه په دې معترف سي چې ځان ته هغه جرم منسوب.
سیرت صاحب، د شکنجې په اړه په نړیوالو قوانینو کې څه ویل سوي دي؟
نړیوال چې کله مختلف ملکونو مختلف جزاګانې په مختلف انقلابونو کې او په مختلف حکومتو کې د غچ د اخیستو په خاطر خلق متوسل سوله، دا په تاریخ کې سب سوله، بلاخره نړیوال په دې راجګ سول د دې له خاطر د شکنجې کنوانسون تصویب کړي چې شکنجه په هر ملک په هر نظام کې په هر ډول باندې که هغه د کودتا نظام وي که هغه د صلاح اخیستلو په نظام یو نظام له بینه وړل او خپل سیاسي مخالف له بینه وړل بلاخره د نورو نه د اعتراف او د غچ اخیستو په منظور شکنجه ته متوسل سی په نړیواله کچه باندې دا ممنوع سوله، هیچ چاته اجازه ورکول کیږي نه چې دا کی کچا دا کنفرانسون منلی او کینه منلی د دوړو لخاطر دا ممنوع ده، ځکه شکنجه د سی او عمل د چی توجیه نه لري. دا څوک چې څوک شکنجه کوي دا یا سیاسي یا زبانی او یا هم قومی او یا هم مذهبی د سره اغه تضاد موجود وي، چې تر هغه دی بل چانه د شکنجې په زور باندې د اعتراف او د اقرار واخلي. نو بنا نړیوال پر کې جګس ولا د قانون د معنی شکنجه تصویب کړی ده، بعض ممالک دا تصویب کړی منلې ده چې موږ به شکنجه نه کوو، بعض نه ده منلې. بهرحال که چا منلې که نه ده منلې، شکنجه یو ناوړه عمل او غیر توجیه یو عمل دی چې څوک په دې باندې متوسل کیږي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه خبر کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
آزادی
ریڈیو یو زیرو دو سو شپگ نوی منځنۍ چپا او اف ایم سل اشاریه پنځه چپا.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شراغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجاست. سیرت محترم، د ورستي پښتنې په توګه په افغانستان کې د شکنجه د مخنیوي لپاره تر دا مهاله پرې څه ډول اقدامات شوي دي؟
د شکنجه د ممنوعیت او د منع کولو په خاطر زموږ اساسي په قوانین کې ډېر دي پخونه د دې اشاره سوې ده. غواړم چې خپل درنو اوریدونکو ته په دې حقته لږ مختصرا معلومات ورکړم. څلورلسمه ماده د اساسي قانون د 1901 کال چې هغه د غازی امان الله خان دوره ده، او په 1909 کال کې د ماده د 19 کې د نادر شاه په زمانه کې ممنوع سوی ده شکنجه، او همدغسې د 1933 کال د 26 ماده په قانون اساسي په ماده کې د محمد ظاهر شاه په وخت کې، او د 1955 کال کې یو 13 ماده د قانون اساسي د جمهوری دیموکراتیک خلق افغانستان په وخت کې، او د 1966 کال کې د ډاکټر نجیب الله په واکمنۍ کې، او بل اخره د 1923 کال په 9 ماده کې هم د ممنوع د شکنجې راغلې ده. د هغه وخت نه د اناده امان الله خان د وخت نه تر دننه پورې چې ته راونیسي، د ټول دولتونه د شکنجې ممنوعیت په قانون کې تصویب کړی دی چې هیڅ فرد د دولت نسی کولای چې د مزنون نه د شکنجې په زور که هغه روحي یا هغه فزیکي اعتراف تر واخلي چې تر هغو پورې هغه حقایق د جرم ته دوی ورسیږي. دا خو یو اعتراف یو وسیله ده. د هغه وخت نه تر دا اوسه پورې نړیوال سطح مخکې اشاره وکړله، او زموږ اوساسې د ملي قوانینو په رڼا کې چې هغه د 1901 کال نه تر 1923 کال پورې په دې ټولو دورو د زمامداریو کې په قانون اساسي کې په مختلفو مادو کې تسجیل شوي دي چې شکنجه معنا ده.
ډېره مننه.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ژوند با شیبو کی
جوړونکای محبوب شاه محبوب
ځواني مرګ
نه ستوره
نه یم خبر نه دا مو نه څه ورک بزنه خو سیاست نه څه ځان کې نه وبزر کې نه
ژوند دی اوسه وروخله
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری د چلی له نوم سره به آشنا یاست. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د چلی په اړه بیلابیل باورونه او دودونه موجود دي. ځینې چلا د ژمي د موسمي ځانګړنو نوم بولي او ځینې ژمی په څو برخو ویشي چې همدغو برخو ته یې د سپینې او تورې چلی نوم ورکړی. موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه د چلی په اړه باورونو او دودونو ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وړاندې کړې ده. درنو اوریدونکو، چلا یا چلا د ژمي د موسمي ځانګړنو هغه نوم دی چې د افغانستان سربیره په یو شمېر ګاونډیو هیوادونو کې په اړه بیلابیل دودونه او باورونه موجود دي. د بلخ پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي استاد پوهنیار نازیه پتمن وایي چې د انسان له پیدایښت سره سم د ځانګړو موسمونو لپاره ځانګړي نومونه ایښودل شوي او د همدغو نومونو له مخې ټاکلي وختونه د موسمي ځانګړنو په نظر کې نیولو سره پیژندل کیږي.
چلا د فارسي فرهنګ له چل یا د چلا یا د چل څخه اخیستل شوی ده چې په پښتو کې ورته چلا وایو او پایله هم د یلدا شپې څخه کیږي. په دې شپه کې ټول خلک راټولیږي او تازه میوې او اندوانه او نور شیان خوري. علت هم دا ده د خلکو منځ کې په دې عقیده دي چې وایي چې کله اندوانه وخوري یا میوې وخوري او په اوړي کې بیا نه تږی کیږي. بل په پښتو کې مونږ سپینه سلا وایو. سپینه سلا هم په دې خاطر ویل کیږي ورته چې کله چې په ژمي کې ډېرې واورې وریږي یا اوبه نور شیان یخ نیسي یا پرخه کله چې د شپې خانه وري او سهار چې ټول ځایونه سپین دي په دې خاطر باندې ورته وایي چې سپینه سلا.
د اغلی پتمن په خبره چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د چلی ځانګړي برخې مشهورې دي.
چلا په دوه برخو ویشلې ده خلکو چې یو غټه چلا ده بل وړه چلا. غټه چلا مغ دی اول دی جد نه پیل کیږي تر لسم دی دلوې پورې او وړه چلا د لسم دی دلو نه تر اخر دی دلوې پورې ده. په غټه چلا کې یخنی او یعنی هوا ډیره سړه ده او یخ دی. په دې چلا کې خلک تاوده خواړه خوري، لاندې کوي او غوړي شیان ډیر خوري او په دې خاطر او یا خدا او سره دې لپاره.
نوموړي زیاتوي چې په یو شمېر نورو سیمو کې سپینې چلې ته سپیره یا لویه چلا او تورې چلې ته غوړه یا کوچنۍ چلا هم وایي، خو تر ټولو مشهور نمونه یې سپینه چلا او تور چلا دي. چلا څو ډولونه لري او عام خلک یې څه ډول پیژني؟ د هلمند ولایت اوسیدونکي ناصر خان یې پاړه راته وایي.
بعض خلک ورته تور چلا او سره چلا وایي. زه چې د هلمند یم، د هلمند خلک ورته تور چلا او سره چلا وایي. بعض خلک ورته لویه چلا او وړه چلا وایي. دا چلا د دیقانانو په حساب باندې مشخص ورځې د دوی پر ستورو باندې ورته حساب کوي چې کله مزان کوم مشخص ستوري چې دوی ځانګړي کړي دي هغه په اسمان کې راښکاره کیږي نو چلا شروع کیږي. په دې معنی باندې چې د کال تر ټولو هغه سوړ موسم شروع کیږي او دې ته دوی وایي تور چلا. تور چلا په دې معنی چې ډیره سړه چلا ده. په دغه چلا کې نو معمولا بخاري خو بخمخه خلک یې خپل کورونه بتودي. د بارانونو موسم، د وریاو موسم، په کلو کې معمولا د سی شیلته د اقتصاد بیس خپل زراعت دي. دا هغه وختونه چې خلک نور د زراعت نه بیا کاری او ټول قرار نه سی قرار د زراعت کې درې میاشتې قرار خوب دي او بیا ورپسې سړه چلا ده یا وړه چلا ده چې تور چلا وځي بیا نو سړه چلا ده. کله کله سړه چلا ده چې د وریاو په تناسب باندې د تور چلا نه وړاندې دي، خو تور چلا کې سړه ډیر زیات په سره چلا کې بیا سړه بیا دومره زیات نه وي لږ کمیږي. بیا نو موږ ورته وایي شست شکست. شست شکست په دې معنی باندې چې څلوېښت جامه شل شپېته ورځې کېږي. د نور د سړو شکست دی، نور ورځ په ورځ لمر راپورته کېږي، هغه بوټي چې مړه شوي دي هغه راژوندي کېږي.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي محصل نعمت الله صدیقي وایي چې سپینه چېله کې واوره کېږي او یا هم د ډېر یخ له وجې اوبه یخ کېږي او د ځمکې سر سپین وي. نوموړی د یو شمیر دودونو او باورونو په اړه وایي.
یو باور دا دی چې کله سپینه چېله رابرڅیره شي یا راښکاره شي راشي نو په دې کې معمولا داسې یو باور ده چې زړې ښځې او یا د مشران ښځې چې دي دا ماشومان پټ ساتي تر څو د دوی په اصطلاح چې دا سپینه چېله یې ونه وهي. نو کله چې سپینه چېله رابرڅیره شي اول خبره دا وي چې دا ماشومان او زاړه پټ پکې ساتي. بیا چې کله دغه ماشومان یا زاړه چې سپینه چله د دوی په اندو وایي د دوی په باور سپینه چله وایي نو بیا دوی ورسره داسې چلند کوي چې مثلا دا تعویزونو ته بیایي زیارتونو ته بیایي زیارتونو ته بیایي او هلته ورته ځانګړي تعویزونه کوي چې دغه تعویزونو ته د سپینه چله تعویزونه هم ممکن ویلی شي. یو بل باور دا ده چې دغو ته یو پسه لالی یا ورته مږه لالی یا داغې د څرمنې نه ورته وژن جوړوي دغه وژن دوی ته وراغوندي او بیا د څیلې په حساب سره د دې خپل وخت مثلا درې ورځې وو ورځې څو ورځې دغه سی دغه څرمنې ورته اغوستي تر څو دغه ناروغ چې یا د دې په اصطلاح چې د سپینې څیلې چې وهلې دا د دغه شي سره خکېږي.
د زیاتوی چې د سپینې څیلې یخنی ډیره وچه او سخت وي نو ماشومان او زیات عمر لرونکي پکې زر سینه بغل کیږي. لیکوال او څیړونکی طاهر ځلان بیا وایي چې په افغاني فرهنګ کې د څیلې پاړه ګڼ باورونه شته. له هغه مو د تورې څیلې د څرنګوالي پاړه پوښتلی.
په تورې څیلې کې عموما تورې څیلې د ژمي د موسم هغه وروسته برخه ده چې خلک پکې پسرلی ته یا بهار ته چمتواله نیسي. زره بزګران د خپل کروندو د خوندکی دوه د پاره د اوس مهال چې مثلا د زنو یو شمیر بوټو د خوندي ساتلو د پاره پاغوي پلاستیکی خیمی وهی د دې لپاره ترڅو هغه یخ ونه وهی. په تور څل کې دغه یخ مات شي او بزګران دهکانان عام خلک د پسرلنۍ کورونو د کښتونو او د خپل فصلونو د پالنې د پاره کار شروع کی. مثلا ګوټ شروع کی للون شروع کی امدا ډول د یو شمیر حاصلات چې هغه کرل کیږي. غنم د عمر شیوي چې د هغه د پالنې او د بیا اوبو کولو وخت را رسیدلی او باید له دې وروسته هغه پالنه په زراعتي سیستم نوي شي.
د نوموړي په خبره چې په تور څیله کې بارانونه ګلې او نری باد لګیږي نو همدا لامل دی چې له یوې خوا موسم بدلیږي او له بل خوا ونې د شنه کېدو تابع نیسي. دا وایي چې دا موسم بزګرو ته ځانګړي ګټه لري.
تور څیله هغه د فصل هغه برخه ده یا د موسم هغه برخه ده چې په دې سره د ژمي کنګل ماتیږي. یعنی یخ ژمی چې چشته ویلې کیږي هغه په تور څل کې ماتیږي. که فکر وکړو په لوړو ساحو کې هغه سیمې چې لوړې دي د افغانستان په جغرافیه کې هغه د ژمي په موسم کې واوري هلته کیږي. دغه واوري یخ کیږي جمع کیږي او تر ډیر وخت پورې د دې د خوندې پاتې کې دوه امکانې. کله چې تور څل راشي عموما په تور څل کې بارانونه زیاتی دغه کنګل ماتیږي.
د خاغلی زلاند په خبره چې تور یا غوړه څل بیا نسبت سپینی یا سپیری څل ته ډیره وچه یخنوي او د تور څل یخنی یو څه لمدوي. درنو اوریدونکو په پکتیا کې زموږ همکار داوود تپان له حاجی نجیب سره چې د ګردیز ښار اوسیدونکو د مرکه کړي له هغه یې د څیلې د ډولونو پاړه پوښتلی.
سلا سده دغه شپې ورځې د ډېر یخ دی دا سده سپرکې چلا ورته وای دا ډېر یخ لري دغه واور سوري کې سړی په مخ باندې وای دغه سختره چلا سده دغه ده
پرکې څیلا ستا سی وای غوړه څیلا دا ولې د سی ورته وای دا څیلا خپل شي.
سلا سده دغه سده د ډېر یخ ده هغه غوړه سلا سده دغه شاته سره زی هغه بیا وای نرمه ای ګرمه ای دومره یخ زیات یخ نه ای باغوانو په دې وخت په دې ټیم کې دا د مڼې اول خو د مڼې بیخونه واړی بیا د تور سره ورکی بیا یې اوبو ښه اوبو پرمانه ورکی صدا یخی شي جوش وخوري څه جوش وخوري د مځکه ښه پاسته شي.
یعنی یخې څلکی
او یخ څلکی او
غوړه څلکی
د غوړه څلکی بیا دغه سره پرې د بعد په عمل میوسو بیا سره چپکی بیا دوا ورکی مسله خبره ونه ته پونې بیا باسي ونه ته بیا هغه بیا اوبو سره ورکی بیا ګټه لري.
مثلا څیله خو یو څیله ده که ډیر څیلې
نه تله دوه څیلې یو د سپرکې چله ده یو د غوړه څیلې
د څومره څومره وخت
ده فقط یو میز دغه ده یو میز هغه ده
دا مثلا کله راضی تر کم راضی
په دغه اوس صدا نه وای شروع سوی د سپرکې چله ده دغه دغه زللی یخ سده اصلي زمې سده دغه سیله ده.
د نوموړي په خبره چې دوی په وچه یا سپینه سیله کې کوخه خوي چې ماشومان او زړه له بهر یخ او باد څخه وساتي. پینځه څلوېښت کلن رحیم ګل بیا وایي چې د څېلې له پیل سره سم خلک ځانګړي خواړه برابروي. دا چې څه ډول دي هغه وایي؟
نو په وچه څېله کې په دې معنی چې یخ ډېر زیات وي او داسې سوځونکی یخ وي، نو په دې کې معمولا خلک په کورونو کې کچړي کورت پخوي او لاندې پخوي او ګرم خواړه کوي. بخارۍ ډېر زیات ګرموي، ماشومان نه پرېږدي بیرون ته چې بیرون لاړ شي، ولې دوی مریضیږي. خو اصلا د فامیلونو توجه ماشومانو ته او خپله دوی ته په وچه څېله کې فکر کوم ډېر زیات وي. ولې؟ په وچه څېله کې ډېر ورخت نه کیږي، هوا ډېره وچه وي او همدې لامل کیږي چې ډېر مریضیانې زیات وي. مثلا سینه او بغل او برانشي تو ریزش او دغه مسایل ډېر وي. بیا په لمده څېله کې خلک یو څه خوشحالۍ کوي چې د وچې څېلې نه ووتلو، اوس به بارانونه ډېر کیږي، هوا معمولا نرمه شوه، جلد به پکې ښه وي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
مسافرو ستیریگی زلم نرے نرے خوگی تا پا زمانہ او دلگی زمادہ کور پا خلقو نرسی لا سنا زمادہ کور پا خلقو نرسی لا سنا کوئی بارا باران باران وریگی ما تتا یادوی تا یادوی خپل مینې زور ته ګوري زما د زړه ټکور ته ګوري سویلې نشي رور ته ګوري لیونې کتا پور ته ګوري د کلمین ست د شپې له آواز راځي نا د کلمین ست د شپې له آواز راځي نا